السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو د 12 نه تر 2 بجې خبرونه کې ز منور شاه تاسو ګوربایم نیک هله او پرته ودی قبول کړي په دې غړي کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي درته وایي
سرټکی د پاکستان ولسمشر د دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانوني مسوده لاسلیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لیږل ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د وای د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندنی موضوع د سازمان د غړو کې وایي د صلاحیت دی. یوکرين ویلي چې د پی ټی آر په نوم د هوایي دفاع لومړی سیستم یې ترلاسه کړی. او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان ولسمشر د دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانوني مسوده لاسلیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لیږل ده. د ولسمشر عارف علوی پر رسمي ټوئیټر پانا پرون لیکل شوی چې بل دا محل په سپریم کورټ کې دی نو ځکه د عدالت په احترام کې قرباني نور اقدام کول مناسب نه دی. تر دې وړاندې د اپریل پر 13 هم ولسمشر علوی د قانوني مسوده لاسلیک پر حکومت ته لیږل و. د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات د پریکټس اند پروسیجر بل 2023 په نوم د قانون مسوده د مارچ پر 28 منځوره کړي وا خو چې کله ولسمشر علوی لاسلیک پرته حکومت ته ولېږل نو پارلمان د دوم ځل لپاره منځوره کړه او بیا یې د لاسلیک لپاره ولسمشر ته واستوله. دا بل د سپریم کورټ د چیف جسټس څخه د سوموټو نوټس یا خپل اړخ د اقدام کولو حق اخلي او دا واک درې جانو تور کوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل پر 14 د مسوده پر ضد د وکړ سوی درخواستونو د اوریدنې پر مهال امر وکړ چې پر دې عمل نکې شي. هغه دا د عدلی په ازادي کې مخامخ مداخله وبلله خو په هم هغه ورځ د پاک د واکمن ګوندونو اتحاد پاکستان جبري غورځنګ د عدالت امر رد کړ او د عمر عطا بندیال په مشرۍ د رکسيزه بنچ لانجمن او یو طرفه وبللې. د پاکستان د قانون وزیر نذیر اعظم تارړ ویلي چې د عین لمخې کولس مشر پر بل لاستیک پنه کړ نو دا به د اپریل 14 خپل د قانون په بڼه نافذ شي. په خبر ځل کې د چغورنې امرستندوی چارو ادارې مشر ویلي چې بیګا او نن سهار د کمر نړیدو په پیښه کې ترمل بی لاندې دوه کسان هم مړی راستل سوي دي. ملک اشفاق نن مشالې ټول چې د دې سره له ملبي څخه راستل سو مړو شمیر 15 ته ورسید او د نورو د مندلو چاري هم روان دي. پروند خبر پښتونخوا گورنر غلام علي او نگران اعلی وزیر اعظم خان هم د چغورنې عملیاتو د جاج اخستلو لپاره د پیښه ځای ته ورغړول. پر دې مرکز خلکو احتجاج وکړ او د عملیاتو د ګړندیکولو لپاره د لا نوري مشنري د پیښه ځای ته رسولو غوښتنه وکړه. د اپریل پر 13 په تورخم کې افغانستان ته د اوښتو په انتظار ولاړو گاډو باندې غر شوډلې چې په نتیجه کې یو شمیر گاډي د دبرو او ملبیلاندی سوی دی. د سواد کلام او بهرن یو شمیر اوسیدونکو د بارانونو لکبله د سړک بندیدو په اړه مظاهره کړې ده. مظاهره چانو پرون په منګوري کې د شوارونو لاري له حکومت غوښتنه کوله چې د بهرن او کلام ترمن شاوخوا 48 کیلومتره ز سړک ته جرته جر خلاص کړي. د مظاهره یو مشر خان سید مشالې ډول چې لار له 13 ورځې راځي بند ده چې لکبله په لکونو خلک اغیزمن سوی دي.
ټوټل انصار په دوه خبرو باندې دی. یو ضرورت دی داغین علاوه ټوریزم زمونږ یو غټ ډیر غټ صنعت دی. نو دا دواړه شوبې چې دي دا به انتها متاثره دي او په لکه آبادی د دینه متاثره ده.
خو د بهرن تحصیل مرستیال کمشنر اسحاق خان پرون مشالې ټول کار روان دي او سړک به ژر خلاصي. په سواد کې د اپریل 12 پیل شوی بارانونو له کبله په سواد سیند کې اوبه زیاتې شوې چې حکومت یې د دومې درجې سیلاب بولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن جوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. هغه دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد ویلي چې په دوحه کې د مئی په لومړۍ نیټه د طالبان د رسمیت پیژندنې په اړه بحث کېږي. خو سټیفن جوجاریک 13 شپه خبریالان ټول د امینه محمد هدف دا نه و چې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښۍ پرته دي طالبان په رسمیت وپیژندل شي. نوموړي تکرار چې د مې پر لومړی او دوه منټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استاد سره غونډه ولري. خو په خبره بحثونه به د بندو دروازو تر شاوي. او رسې خبردا چې یوکران ویلي د پیټریاټ پنوم د هوایي دفاع لومړی سیستم ترلاسه کړی دی. د دې هواد دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پروند پر ټوئیټر لیکلی چې نن د اوکران فضا نور هم خوندې سو ځکه چې د هوایي دفاع پیټریاټ نظام هواد تور ورسید. نو موږ ویلي چې د یوکران هوایي دفاع ځواکونه به چې د پیټریاټ نظام پر پیچلتیاو د پوهېدو او تربیه په ممکنه توګه په تیزی سره ترلاسه کړي. هغه د امریکا، جرمني او نیدرلند مننه وکړه چې په وینای د دې نظام د ورکولو ژمنه ور پوره کړه. لمزه کې ځخه فضا وشتونکو پیټریاټ سیستم د نړۍ تر ټولو پرمختللی نظام دی چې د جنگي الوتکو بلستیک او کروزو توغندیو ضد استعمالېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې روس د یوکران په جنوبي ساحلي ښار اوډیسا کې د بی پایلټ الوتکو تازه بریدونه پیل کړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته عبد الحی کاکل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د چیف جسټیس اختیار محدودولو په اړه قانوني مسوده لاسلیکولو نه یو وار بیا انکار وکړای دي. چارو پوهان په دې اړه سوای
دا جنګ سمجن لکه د کومي د سنټ د دوباره پاس شي او تور شي د بیا صدر سره د اختیار شته چې هغه پاس کی او د رجی کول اختیار وسره نشته.
په تور خم کې د غار خوې دوله ملبي د خلکو درایستلو حالې زلینن په درې مورز هم جاری دي. د بیمه ادارې سټیټ لایف د خیبر پښتونخوا حکومت له خوا د پیسو نه ورکولو لواج په صحت کارت مفت علاج بند کړ. د صوبې غریب خلک په اړه څه نظر لري؟
غریب سړی ځان لرزګ نشي را پیدا کولی نو دی با علاج سو کې علاجونه هنن سبا ډیر زیات ګران شي وي. پیسې خدکار خو دمو د غریب خلکو ډیر خپل سیستم روانو.
په سواد کې د سختو بارانونو لواج د بحرین او کلام سړک بند شوې چې پرځد یې ځای خلکو احتجاج کړ. وی وای دا سړکونه د تیرو سیلابونو ورسته په سماتوګه جوړ نشول.
هغه هم داسې جوړ شو چې لس بورې سیمنٹ لګینې دوی لګولې دي. هغه شادونه کمزوري جوړ کړی چې مکمل هغه هر څه ختم. مونږ د احتجاج په دې ترو کو چې مونږ ته هغه زمونږ حق ملو شي.
له افغانستان د ملګرو ملتونو د ممکنه وټلو په اړه د کابل یو شمیر روسیدونکو اندېښنې څرګندې کړې دي. دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واورید. مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپریم کورټ د مشر قاضي یا چیف جسټس د واک محدودولو په اړه له قومي اسمبلی او سېنات څخه منزور شوی قانوني مسوده باندې لاسلیک انکار کړی دی. د عارف الوی په رسمي وپاڼه پرون لیکل شوی چې لاسلیک ځکه نه کوي چې دا موضوع دا وخت په سپریم کورټ کې ده. د پریکټس اند پروسیجر بل 2013 په نوم قانوني مسوده د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه د سوموټو یا لخپل اند نوټس اخیستو واک اخلي او دا اختیار درې ججانو ته ورکوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 13 نیټه په دی اړه د درخواستونو د اوریدو پر مهال حکم کړی و چې په دې بل دی عمل کول ودرول شي. په دې حق لا نور تفصيل ل په خبره زمونږه خبريال غلام غوسرا کوي.
په دغه اړه د ولسمشر عارف الوی لخوا د اپریل په 19 نیټه د ولسمشر په رسمي ټویټر پاڼه په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې دا معاملہ اوس په اعلی عدالت کې ده او په دې وجه په دې د هغه لخوا نوره کاروایی مناسبه نه ده. تر دې وړاندې هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو د محدود کولو قانوني مسوده د قومي اسمبلی او سېنات نه د منزورولو وروسته ولسمشر عارف الوی واپس پارلمان ته د بیا کتنې لپاره لیږدول و. خو بیا موجوده وفاقي حکومت د اپریل په 10 نیټه د قومي اسمبلی او سېنات د شریکي غونډې نه بیا منزور کړي و او د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر ویلي وو چې د پاکستان د عین تر مخه که ولسمشر د قانوني مسوده یا لاسلیک نکړه نو د لسو ورځو تیرېدلو وروسته به د اپریل د 6 نیټې نه پس د قانوني مسوده په خپل عیني حیثیت عمومي. د سپریم کورټ د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان په عین کې د اطلسم بدلون وروسته د ولسمشر سره زیات اختیارات نه دي پاتې شوی او په دې وجه ولسمشر په پارلمان کې د رواني قانون سازي مخه نشینی ولې
یعنی کریمین کے پروسیجر لغرتی چی ٹو تر میجاریٹی پکار دا پائے کہ دا صدر اگا رائی اون ضرور دا کم تا دا سیمپل قانون ساجی دا لکسین چی دا سپریم کورٹ دا پروسیجر بارے کې کوم دا بل دی نو دې کې اخري سټیج دا دی چې یو ځل صدر سره د واپس کولو حق شته او چې دوباره کله صدر هغه واپس کی وغه دا جوینټ اسمبلی نه لکه د قومي د سینټ ته دوباره پاس شي او هلته ورشي نو بیا صدر سره دا اختیار شته چې هغه پاس کړي او د رجی کولو اختیار ورسره نشته.
بلې خوا ته په سپریم کورټ کې د دې معاملې په سر یو قضیه هم روانه ده او د سپریم کورټ د تکسیزه بنچ لخوا د تیر زیارت په ورځ په دغه اړه په جاری شوي امر کې ویل شوی وو چې ولسمشر عارف علوی دا قانوني مسوده لاسلیک کوي او کنه، خو په سپریم کورټ کې د دې په ضد د رواني قضیه د بشپړه فیصلې پوري د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدود کولو قانون به موثره نه وي او په دې به عمل نه کیږي. شینون کې وایي دا مهال سیاسي حالات مخ په خرابېدو دي او روان حالات ښایي چې د سپریم کورټ د مشر قاضي په شمول او د ولسمشر عارف علوي دفتر د پاکستان تحریک انصاف سره یو خواته ولاړ دي او د هیواد استابلیشمنت او په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه په بل اړخ ولاړ ښکاري. خبریال او شینون کې شمیم شاهد نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل
سیاسي اړې غړې دي صدر عارف علوی د پاکستان تحریک انصاف سره دی او پاکستان تحریک انصاف او عدلیه دواړه یو شوی دی د حکومت خلاف او اسټابلیشمنت خلاف او دغه کوشش دی چې د وخت نه وړاندې ټول ټاکنیو شي. نو صدر عارف علوی هم په دې وجه باندې د پارلیمان چې کوم کوششونه دي د عدلیه خلاف او د چیف جسټس خلاف نو پاره کې یو غټ رکاوټ دی او چیف جسټس کوشش دا دی چې حکومت او وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن مجبور کړي چې ټول ټاکنې وکړي.
یاد دی وی چې د اپریل په لسمه نیټه د پارلیمان د شریکی غونډې نه په منظور شوی قانوني مسوده کې د سپریم کورټ د مشر قاضي لخوا په خپل سر د اسخود نوټس اغیستلو اختیار د محدود کولو سپارښتنه شوی و او د اسخود نوټس اغیستلو اختیار د مشر قاضي په شمول دریو لوړپوړو قاضیانو ته د ورکولو سپارښتنه شوی و او د دې قانون سازي هڅه د هغې رستو شوی و چې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په پښتونخوا او په پنجاب کې د انتخاباتو د لانجې په سر از خود نوټس اغیستلې و او د عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بنچ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوي ورځو کې دننه په پښتونخوا او پنجاب کې په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو امر جاری کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر ضلع تورخم ته د غلطه د کمر نړیدو په پیخه کې د ملبی لاندې د ټرکونو او بجل شو کسانو د رئیسلو کار نن په دریم ورځ هم دوام لري. چارواکي وایي چې پرون یې د یو بل کس مړې موندلې چې ورسره د ملبی نه د رئیسل شو کسانو شمیر د مړو شمیر سلورو ته رسیدلې ده. دا مهال د شپږو کسانو د وجل کېدو تصدیق شوی ده. په دې حق لا د سیمینه د مشال ریډیو خبریات فرهاد شینوارې نور تفصیل راکوي.
نن په دریم ورځ هم په تورخم کې د غر خویدو په پیخه کې د ډبرو لاندې شویو گاډو ډرایورانو راوستلو لپاره عملیات روان دي. د خیبر ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه ناوخته په تورخم کې د ملبینه څلورم ډرایور جسد هم ترلاسه کړی او هغه دوی خپلوانو ته سپارل دی. په ملبک گیر په یو بل گاډی کې پنځم جسد هم ښکارا شوی او دا غیر وستول لپاره هم هڅې روان دي. تورخم کې پر گاډو د غر خوې دو په پیخه کې د ملبې څخه راوستل شو مړو شمیرا چې دا تر اوسه څلورو ته رسیدلې او د پنځم راوستو د پاره لټون روان دی. د غره یو لویه برخه دلته کې را پریوتلې ده او په ظاهرن چې کوم گاډي نیم په ملبه کې دننه دي او نیم ښکاري دا غیش مې رچ د څخوا او شا دولسته او دغه دولسو گاډو نه تر اوسه پورې څلور تنه راوستل شوي دي. خو بیا ډیر دننه بیا د اندازه نه لګي چاته چې څومره گاډي به ورلاندي څومره کسان به ورلاندي. افغانستان نه چې دی کوم خپل خپلوان دي دا کوم کسان په دې غو کې گیر شوی دي د ډبرو لاندې هغه ته بغیر ویزه او پاسپورت اجازه ورکړی شو دلته راغلی دی او په دې کې ډیرو پلرونو سره مونږ خبرې وشوې دي او هغه ولاړ دی بس خپل بچو راوستو ته په انتظار دی روانو ته او دې ملبی په طرف ګوري او نور څه داسې بس وسی نه رسی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې بل رپورت. پاکستان کې د بیمه ادارې سټیټ لایف د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د پیسو نه ورکولو لواجه په دغه صوبه کې د صحت کارډ د مفت علاج لړۍ بنده کړې ده. ادارې د صحت ټولو سرکاري او شخصي ادارو ته پرون خط لیکلې ورته ویلي دي چې لنن څخه به په صحت کارډ علاج بند وي. په دې اړه له پیښور زمون خبريال عظمت علي شاه نور حال راکوي.
د ملک سرکاري انشورنس کمپني سټيټ لايف د صوبې ټولو هغه سرکاري او شخصي سپټالونو ته مراسله لیږلي چې په صحت کارت د صحت مفت سہولیات ورکوي چې د اپریل د شلمې نه دی د صحت مفت سہولیات نه ورکوي. دا صحت نگران مشیر عبد مجید مشال ریډیو ته ویل چې د صحت کارت په مت کې صوبې ته 14.8 ارب روپے په کار دي کوم چې صوبې سره نشتا.
ان انکوائری خو خدا خلک دې مال چې کوم زنګ غټه مسله ده هغه د فندز ده ځکه چې دی اوس چم تقریبا 14.8 بلین روپیز پکاري دي یعنی 4.88 بلین روپیز ا منت. نو هغه ګورنمنت نه شي ورکوړي ځکه چې سستینیبل نه دي دومره غټ اماونت ګورنمنت سره شته نه.
د مردان احمد اسپیټال ته په صحت کارت باندې د علاج لپاره راغلي قسیم ګل مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته زر تر زره د صحت کارت مسله حل کړي.
غریب سړی ځان لرزق نشیرا پیدا کولې نو دی به علاج سو کې علاجونه خونن سبا ډیر زیات ګران شي وي ځکه چې اپریشنونو ته وغوا دا ویانو ریټونو ته وګوره ډیر ډیر تری پیسې صحت کارت خو زموږ د غریبو خلکو ډیر خپل سیستم روان وو کدا چې الله دې نه کې غټه بیماری برابر نه لا اپریشن مراغې نو موږ بزر اسپیټال ته خنه خاص پتال ته خنه خ ډاکټر ته وورلو او په دغه صحت کارت باندې به خپل علاج وکړو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د اپریل په 19 په ټولنیزو رسنو په خپل یو ویډیو پیغام کې وویل حکومت د صحت کارت نه هم سیاسي مسله جوړوي.
ان کا انتهائی ظالمانه قدم ہے
دا انتهایی ظالمانه قدم دی ځکه چې ګرانې په وخت کې د غریبو خلکو لپاره دغه یو امید و چې د صحت سہولت ورته مفت ملاوي دو. دوی نه دا نه برداشت کېدل چې خلک مفت علاج کوي او عمران خان ته دعاګانې کوي نو دوی د پیسو د نشتوالي بانه جوړه کړه او پروګرام یې بند کړ.
اس کارڈ کو بند کر دیا ہے.
دا صحت کارڈ پلس دا ویب سائٹ دشمیرو ترمخہ پا خیبر پختونخوا کی دو اویا لکھ کورنے پا صحت کارڈ دا لسو لکھ روپو پورے مفت علاج کوی او پیاد پروگرام باندی ہر کال اتلس ارب روپے لگخت راضی. عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا
په سواد کې د سخت بارانونو لوجه د بحرین او کلام سړک بند شوې. ځای خلکو په دې اړه پرون په پینګوره کې مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې سړک زر تر زره سم او د تګ راتګ لپاره خلاص کړي. د بحرین چارواکي وایي چې د سړک په خلاصېدو کار روان دی او زر به دغه لړۍ پیل شي. په دې حق لا د نیاز احمد خان ریپورت اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
پایزارچان وایي چې د تیرو سلورو ورځو راهسې د بحرین نه تر کالا او پورې سلويخ کیلومتره سړک ځای په ځای د زیات باران لوجه او بو خراب کړي دي. د وخت بحرین کې په سړکونو او به بهيږي. مظاهره کې شریک د بحرین خان سید وکیل وایي چې د لارو بندیز د وجه په لکونو خلق د مشکل سره مخ دي.
ټوټلی نثار په دوه خبرو باندې دی. یو ضرورت دی خلق سبزیانی کوي یا داسې فصلونه او دا غینه علاوه ټوریزم زمونږ یو غټ ډیر غټ صنعت دی. نو دا دوه شوبې چې دي دا به انتها متاثره دی او په لکه او آبادی د دینه متاثره ده. ټوریزم خو اوس تاسو ولید چې په دې حالاتو کې خپل خلک ځان ته د بهر ته وتو یا د دغه ځینه د انخلا لار نه مومینو ټوریس په تراش او بیا پاتې شو زراعت او دا نو هغه نه مارکیټ ته دا خلک سبزیانی هم کوي نو لارې چې بندې نو دا په کم طرف وړي نو به انتها ستونزو سره مخ دي.
مظاهره کې شریک د ګجر غبرال کالاب اوسیدونکو عمر فاروق رستم خیل وایي چې کال 2010 کې سیلابونو دغه سړک ډیر خراب کړو. ولس احتجاج کو ډیر په مشکله بیا بحال شو او اوس بیا خراب دی
تر ترشیوی سے لابونو پلا سو کالو کو مونږه مهنتو کو احتجاجونه جلوسونه سره جوړ شو اغم داسه جوړ شو چې 10 بورې سیمنٹ لګینه دوی لګولې دي اغه شادونه کمزوري جوړ کړی چې مکمل اغه هر څه ختم دي نو مونږه د احتجاج په دې ترو کو چې مونږ ته زمونږ حق ملو شي زمونږ کم مسائل دي کم مونږ ته ستونزې دي دا مونږ ته زمونږ لارې صحیح شي زمونږ سیلګریزه علاقه د مونږ غریب خلک یو چې زمونږ اواز څوک نه اوري نو مجبورن به سړک ته روزو او که اوس هم څوک نه اوري نو ان شاء الله دې نه په ګڼ تعداد به بیا مخکې ځو مزید احتجاج وکړو مزید درنې به ورکو
د بحرین تحصیل مرستیال کمشنر اسحاق خانوی چې ضلع انتظامیه د 1300 ورځو راهسې هڅه کوي چې سړک بیا بحال کړي خو اوبه زیاته ده درانه او لوی کمران یې راوړي امدادي کارونو کې مشکل ده په سوات کې درې ورځې پرله پسې بارانونو له وجې د سوات په سیند کې د دویمې درجې سیلاب دی محکم موسمیات وړاندې نه د زیات بارانو پیشنګوئی کړې وه ضلع انتظامیه وایي چې بارانونو له وجې سوات کې تر دې دمه د څه قسمه مرګ ژوبلې اطلاع نشته نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او اوس ورځو باجول ته په خار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ د غلطه د لادرکو کسانو لپاره مظاهره شوې وه چې پکې د ورکو کسانو د کورنۍ غړو او د باجول ولس هم ګډون وکړ دوی تور پورې کې لادرک کسان د امنیتي ادارو په حراست کې دی او په کار د عدالتونو ته وړاندې کړي خو بلخو امنیتي ادارو د تل په سیر دا ډول تورونه رد کړي دي په دې حق ته تفصیل د شانواز ترګزی ریپورت کې ورو
پختون ژغورنې غورځنګ په خار باجوړ کې د ورکو تنانو د منډلو لپاره لوی مظاهره کړې د اپریل 14 مازیګر دغه مظاهره له باجوړ ګڼ شمیر خلک ولې د نورو سیمونو د غورځنګ ځینې مشران هم ورغلي او په حکومت غږ وکړو د کلون راهسې ورکشوي تنان باید راخکاره کړي خار چوک کې جوړ شوی مظاهره له د باجوړ یو سپینګر د عالم خان هم ورغلي چې په 2014 کې زوی داود خان ورکشوي باجوړ کې کر معلومات چګنې څومره خلک ورکتی لا هم نشته البته د ورکو تنانو د کورنۍ وګڼ شمیر غړي زیاتره وختونه د امن پاتونو او یا بیا د غورځنګ جلسو کې ګډون کوي د خار دغه جلسې له د باجوړ د ځوانانو د جرګې مشر واجد علی شاه هم ورغلی واجد علی شاه څو ورځې وړاندې د باجوړ د انتظامیه لخوا په امنیت د برقراره ساتلو قانون معنا ایم پی او د لاندې گرفتاره کړو چې دا وخت بندیخانې نه بهر دی د مظاهره په دوران په عدالتونو هم غږ وکړو چې د ورکو تنانو د خلاصون لپاره باید سو موټ او یا از خود نوټس واخلي د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي د فروري د ولنې نيټي د خبر تر مخه د ورکو تنانو د کمیشن لخوا سپریم کورټ ته په جمع شوی ريپورت کې دوی لیکلو چې د 1 جنوري پورې پاکستان کې د ورکو شو شمیره 9200 رشته رسیدلې هم په دغه جنوري میاشت کې نوي تنان اورکشوي هم ريپورت کړو او ريپورت کې به دوی زیاتوي چې د 1200 تنانو کیسونه یا مقدمي سرته رسولي ریپورت کې زیاته شوه دغه ریپورت چې د ورکو تنانو د منډرو لپاره جوړ شوی د مارچ 2011 نه تر د جنوري 2023 پورې دی د باجوړ دغه مظاهره له د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ادریس باچا هم ورغلو
تو کوم قانون منی ته د الله او د الله د رسول او د الله د قران قانون منی په دې وطن کې لوی لوی لیمان دي هغه بکی دي دغه میسن پرسن باور ته وړاندې شي فیصله به وکړي
د اے پی پی د رپورٹ تر مخه 2250 کیسونه یا مقدمه له هم دا ورېدو په مرحله کې دي او کمیشن غواړي چې دغه مقدمه هم هوارې کړي پښتون ژغورنې غورځنګ په تیر وختونو کې داوا کړې چې د ورکشوي تنانو شمیر د دینه زیات دی ولی د پوز د مطبوعاتو اداري آی ایس پی آر هم په تیر وختونو کې ویلي کوم چې ورک شوی د هغوی ډیټا یا معلومات د کمیشن سره شته، کوم چې نشته هغوی ممکن نه دي د وسلوالو ملګریو او ګینې په تیر وختونو کې د اپریشنونو په دوران وژل شوي وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
ورزو. د پاکستان پنجاب صوبې ته دغه صوبې د پولیسو مشر دا وکړه چې پرم یا خان کې په کچا نومې سیمه کې د غلو پر ضد روانو عملیاتو کې 15 وسلوال وجلی چې پکې دوه د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. د پنجاب نگران حکومت هم دغه ډول ادعا کړې ده دا چې دغه عملیات څنګه روان دي او د دې سنویت په دې موضوع زمنګ همکار نیاز علي خان دا ریپورت برابر کړي.
د پنجاب پولیسو مشر ای جی پنجاب ډاکټر عثمان انور د اپریل په 13 په خپل یو بیان کې ویلي د پنجاب او سن په پولا کچنو میسمه کې د غلو پر ضد روانو عملیاتو کې 15 وسلوال غله وجلې شوې دي چې د دوو تعلق پکې د ټي ټي پی سره دي. د پنجاب نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د اپریل په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ای جی پنجاب وینا تایید کړي او ویلي چې د غلو پر ضد د لس ورځو راهسي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان دو سوال هم وجلے شو دی.
یہ بھی اطلاع ہے کہ وہاں پر نا سیکٹیرین ایلیمنٹس بھی ہیں.
دی وای منتدا معلومات ملو شوی چې ځنی مذهبي عناصر هم حلتا شتون لري. په تازه عملیاتو کې د ٹی ٹی پی وسلوال هم وجلے شو دی او ملی امنیت کمیټۍ په تیر غونډه کې هم دا خبره مخه ترا غلی و چې ٹی ٹی پی سره نورې وسلوالې ډلې هم حلتا شتون لري او سیمه کې د غلو وسلوالو پر ضد به اختر کې هم د عملیات روان دي. عامر میر زیاته کړی چې تر وسه د کچي په سیمه کې غلو پر ضد عملیاتو کې شل تنغله په جوبل حالت کې نیولې شوې هم دي. د پنجاب پولیسو د وجلې شوو کسانو په اړه نور څه معلومات نه دي خودلي او بیا تحریک طالبان پاکستان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سنو پنجاب حکومتي چارواکي وایي د غلو پر ضد عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ملي امنیت کمیټۍ په غونډه کې شوې وه او غلو تر ختمولو او سیمه کې د قانون عملي کولو پورې به دا عملیات روان ساتي. په عین وخت کې د غلو پر ضد عملیاتو کې پنختو کې د سن پولیسو دوه اسکر هم وجلې شوې دي. د اپریل په 19 د سن پولیسو د سکر ڈی آئی جی جاوید جسکانی خبریالانو سره په خبرو کې ویل په ګوټکی سیمه کې د کچی غلو ډلې په پولیسو برید کړي چې دوه پولیس اسکر علی گوهر او اشوک کمار پنخته کې مړه او یو بل پولیس اسکر عزیز میمن جوبل شوې دي او د غلو پر ضد عملیات روان دي. د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د اپریل په 19 بیا مشال ریډیو ته ویلي چې سیمه کې د غلو تر ختمولو به عملیات روان ساتي.
جی بالکل آپریشن ہو رہا ہے.
دیوائی بالکل عملیات روان دی. د سن پولیسو د سیمه ټول ایس ایس پی لیول افسران د عملیات ګوري. د عملیاتو لپاره موږ پولیسو ته مکمل اختیارات او وسایل ورکړي دي. د سن صوبې د کچي په ټولو ضلعو کې پولیسو تر وسه د غلو پر ضد عملیاتو کې لوی ګټه هم ترلاسه کړې ده او موږ هیله لرو چې ډیر زر به سیمه د غلو نه پاک کړي شي. مرتضی وهاب هم دا دعوه کوي چې د کچي په سیمه کې د غلو سره نورې وسلوالې ډلې هم شتون لري. خو په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن دیوایی د کچي په سیمه کې د بلوچ وسلوالو یا بلتون پال ډلې شتون امکان لري خو د ټي ټي پی په دغه سیمه کې موجودګي تر اوسه هیڅ اثر نه دی ښودلې شوی.
موږ په ماضي کې قتل نه دي چې د سن یا د پنجاب کم کچي علاقې دي کم ډاکوان دي هغه چې د تعلق پاتې شوی ټي ټي پی سره دا یو ډېر غټ نوی انکشاف دی. البته دغه تعلق پاتې شوی د بلوچ ګروپونه دي هغه سره ولې چې په دې کچه کې کم خلک دي کم ډاکوان دي هغه نسلن بلوچ دي کاغه سن کې دي کاغه پنجاب کې دي. بیسیکلی د پنجاب پولیس یا پنجاب حکومت یا د پی ڈی ایم حکومت یو پلین دی چې دا وخی چې په کچه کې یا پنجاب صوبه کې لا ان آرڈر سچویشن به خراب دی او موږ الیکشن ڈیلی کو.
بلخوا په کراچۍ کې خبریال فیض الله خان بیا وایي
زه دا فکر لرم چې دا کچه سیمه چې دا دلی ٹی ٹی پی دمره قوت نه لري چې هغه دلته نه دولت د پاره سستونځي پیدا کولی شي. چې اگر د پنجاب پولیس مشر دا بیان مونږ منو چې هغه ٹھیک ته نو دینا دا پته لګی چې راتلونکو ورځو کې ٹی ٹی پی او کچپ سیمه کې چې کم ریاست په ضد خلک چې کوم موجود دي هغه یو بل سره همکاري هم کولی شي.
د ستنو پنجاب حکومت د دواړه صوبو په پوله کچنو می سیمه کې د اپریل په لسمه د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړی وو، او د حکومت وینا چې په دې عملیاتو کې د پاکستان فوجي ځواکونه ورسره هم برخه اخلي. د ستنو پنجاب پولیسو دا عملیات په داسې حال کې اخیستي چې په یاد سیمه کې د مدیر هسې د پیسو لپاره خلکو د تختونې پیښې مخې ته راغلي وي، چې زیاتره خلک د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختون میشته سیمو مزدوران ترانسپورټران بیا تختولی شوي وو، او غلوی د کورنو څخه په کروڑونو روپو بتایا قلنګ غوښتنه کوله. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي د دې رپورټ سره روانه غړې د مای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه د دې ساده خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان ولسمشر دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانون مسوده لاسلیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لیږل ده. د ولسمشر عارف علوی پر رسمي ټوئیټر پاڼه پرون لیکل شوی چې بل د محل په سپریم کورټ کې دی، نو ځکه د عدالت په احترام کې ور باندې نور اقدامات کول مناسب نه دي. په خیبر ضلع کې د ژغورنې مرستندوی چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشر ویلي چې بیګا او نن د کمر نړیدو پیش کې تر ملبه لاندې د دوه نورو کسانو مړی راستل سوی دی. ملک اشفاق نن مشالې ټول چې لدی سره له ملبې څخه راستل سوی مړو شمیر 50 تر رسیدلې دی او د نورو د موندلو چاري لا هم روانې دي. د سواد د کلام او بهرین یو شمیر اوسیدونکو د بارانون لکوله د سړک بندیدو په اړه مظاهره کړې. مظاهرچانو پرون په منګوري کې د شاورون لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د بهرین او کلام ترمنځ شاوخوا 30 کیلومتر ز سړک ته تجارت خلاص کړي، خو د بهرین تحصیل مرستیال کمشنر اسحاق خان پرون مشالې ټول چې کار روان دی او سړک بجر خلاص اسکری. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن جوجاریک وای د طالبان د حکومت رسمیت پیژندره د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت نه دی. هغه د څرګندونی پرون تر هغه ورسته کړی چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي امینا محمد ویلی ول چې په دوحه کې د مې په لومړی نیټه د طالبان د رسمیت پیژندنې په اړه بحث کیږي. یوکرين ویلی چې د پیټریاټ په نوم د هوایی دفاع لومړی سیستم یې ترلاسه کړی دی. د دې هیواد د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون د پر ټویټر لیکلی چې نن د اوکراین فضا نور هم خوندې شو ځکه چې د هوایی دفاع پیټریاټ نظامي هیواد ته ورورسید.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحی کاکل د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د رپورټونو لړۍ ته. له افغانستانه د ملګرو ملتونو د ممکنه وتلو په اړه د یاد تنظیم د پراختیايي پروګرام د رئیس اکم اشتاینر له خبرداري برسته د کابل یو شمېر روسیدونکو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی مشال ریډیو ته ویلي چې له افغانستانه د ملګرو ملتونو وتل د خلکو او په ځانګړي ډول د خزو په ژوند ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دي ک طالبان د دې تنظیم په دفترونو کې خزو ته د کار کولو اجازه ورنکړي، ملګری ملتونه به د مای په میاشت کې افغانستان د وتلو فیصله وکړي. دا رپورت چې سنا کاکل چمتو کړي د یوې کابل میشت مېرمنې په غاک پیلېږي.
واقعا نگران شدم چون کمک های سازمان ملل در مجموع برای همه افراد و خصوصا برای کشورهای
فرزانه وید طالبان و دو حکومت لخوا دو دوی دو حقون و ترنقص روست تل افغانستان ده ملگر و ملتون و ده سازمان احتمالی و طلبه د خزو په ژوند یو بل ناورین وی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان خزی او ماشومان د ملګرو ملتونو خدمتونو ته اړتیا لري.
توقف فعالیت های سازمان ملل میتونه که
د ملګرو ملتونو د فعالیتونو بندیدل به خزو ته لا ډیر زیان ورسوي، ځکه چې اوس خزې نشي کولی زده کړي او کار وکړي او دوی د ذهني او اقتصادي پلوه ډیرې زیانمنې شوي. دا به د خزو راتلونکي لپاره په یو ناورین رامنځته کړي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې، ځکه چې په تیره کې د ملګرو ملتونو سازمان له خزو سره د روغتیا، تغذیه او زده کړې په برخه کې همکاري درلوده.
صحت در بخش تغذیه، در بخش آموزش همکاری میکرد.
د کابل یو بلوسیدونکی سید امین هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر فعالیتونه د اړمنو خلکو لپاره اغیزمن بولي.
که سکل د ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه ودروي په افغانستان کې لوګرزي. د ورځې په دې مارکیټ کې سل یو نیم سل افغاني کار کوم، نور هیڅ هم نه لرم. دوی باید خپل مرستې وغځوي. خلک بیچاره دي، بې وزله دي. که مرستې وي ښه به وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشر اکیم شتاینر د سه شنبې په ورځ له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې افغان میرمنو ته د دې سازمان په دفترونو کې د کار د اجازه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبرې اترې کومې پایلې ته ونه رسیږي، دوی به د می په میاشت له افغانستانه د وتلو په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا پروګرام مشر دا هم ویلي دي چې دا مهال طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان خبرې روانې دي. شتاینر اسوشیټډ پریس ته وویل منصفانه به وي چې ووایي اوس مهال چې دوی په کوم حالت کې دي، له دې حالته باید د ملګرو ملتونو سازمان ټول سیستم یو ګام شاته واخلي او په افغانستان کې د خپل فعالیت وړتیا وارزوي. خو هغه زیاته کړه چې د دوی خبرې د بنسټیز اصولو او بشري حقونو په اړه نه دي. د روان کال د اپریل په لومړیو کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. دې مسلې ګڼ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت دغه پریکړه بیرته نه ده اخیستې. وم غوښتل د ښځو د زده کړو او کار په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د طالبانو حکومت هم وپوښتو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخي په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او د ملګرو ملتونو چارواکي باید دا موضوع ومني. د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې په بېلابېلو برخو لکه د روغتیا، پوهنې، بشري حقوقو او تغذیه په برخو کې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په داسې حال کې له افغانستانه د احتمالي وتلو خبرداری ورکړی چې اقتصادي ناورین، ناامنۍ او د اقلیم بدلون نړیوالو بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته کړې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د مهال بیړنۍ لومړیتوب بشري وضعیت ته جواب ورکول او دغلتا د قحطۍ، ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامیز ال اکبروف کړی دي. هغه ویلي چې د بشري مرستو رسولو چارې سمې نشي او عملی نشي زر تر زره، نو د خلکو حالات به نور هم سخت شي. په دې هکله تفصیل د نوریاس نوري رپورټ کې ورو.
د آسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د تمویل چارې تر اوسه ځکه درولې چې د دې هیواد پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. خو د دې بانک ویان ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرستو ته ژمن دي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې میشت دی بانک د مرکزی دفتر ویان هندو رسپانې ته ویلي چې د آسیا پراختیایي بانک د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د یو شمیر زیربنایي سترو پروژو له تمویل څخه لاس اخیستی او تر اوسه دغه دریځ ځکه نه دی بدل کړی چې له خپلو سهم لرونکو او نورو لوبغاړو سره په منظمو مشورتي غونډو کې د افغانستان د وضعیت څیړنې ته دوام ورکوي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په جنوري میاشت کې له دې هیواد سره د 450 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د بانک ویلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو، د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې، د خوړو د نړیوال پروګرام، د کرنې او خوړو ادارې او یونیسف له لارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب او له افغانانو سره د اړینو روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو پر چارو لګیږي. د آسیا پراختیایي بانک همدارنګه د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د یو شمیر لویو پروژو د تمویل ژمنه کړې وه چې له مرکزی آسیا څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د 500 کیلو ولټه برېښنا او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو یا ټپي سترې پروژې بلل کیږي. د اقتصادي چارو پوهان دغه دواړه پروژې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د نښلتیا لپاره مهمې بولي. ټپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده، له بشپړېدو سره به پر دې سربېره چې هر کال شاوخوا 3.5 میلیارد متره مکعب طبي ګاز له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، افغانستان به هم له دې پروژې هره ورځ تر 1 میلیون متره مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په مارچ میاشت کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 2 میاشتې لا نه وي پوره شوې، د دغې پروژې له تمویل څخه چې ځینې چارې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې وې، له تمویل څخه لاس واخیست. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له تمویلونکو ګڼل کیږي هم د تیر 401 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. د بانک د دغې پروژې د اعلان په مهال ویلو چې په افغانستان کې نورو لکه د پوهنې، کرنې او روغتیایي خدماتو ته باید ډیر پام وشي. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو ډیر ځلې په افغانستان کې د پخواني حکومت د وخت د سترو پروژو له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره د بیرته د دغو پروژو مالي ملاتړ وکړي، خو دوی تر اوسه دې کار ته زړه ځکه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې سربیره داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د سختو محدودیتونو له کبله له نړیوالې ټولنې سره واټن په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه خپله پرېکړه بیرته وانخلي، نو ښایي په می میاشت کې له دې هیواده د وتلو په اړه یوه دردونکې پرېکړه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په خوست ولایت کې 15 په جرمونو کې بندي شوي کسان چې پکې یو شمېر خزه هم دي، د طالبانو د مشرتابه د فرمان لمخې د زندان نه موده ورته بخل شوې ده او آزاد کړل شوې دي. د زندان څخه خوشی کېدونکو کسانو ډیره خوشحالي څرګنده کړې ده، ځکه چې دوی د واړه اختر د پاره له زندانه آزاد شول. دوی رسنیو سره په خبرو کې ویل کوشش کوي چې تر دې وروسته د ټولنې له نیکو او ښه خلکو سره اړیکې وپالي او ځانونه په کاروبار او مزدورۍ بوخت وساتي. په دې حق نور تفصیل له خوستا د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د محبس مسولین وویل چې د 1400 بندیانو په جزا کې لګواله راغلی دی. د خوست محبس امنیتي مرستیال مولوی مستقیم مشال روړی ته وویل
موږ 3 نفره مردانه آزاد کړو او 2 زنانه، او په دوه کې د 1400 نفرو دفاره تخفیف راغلی ده. سی قید کې کمبوت راغلی ده. سی چا زندان 3 وي، هغه 1.5 سوی ده. سی چا 2 وي، هغه 1 سوی ده. جرم به هر څوک کوي، جنایت به هر څوک کوي، خو اما بیا په دوه باندې موږ خوښ یو چې یو څوک جنایت وکړي بیا دلته له جنایت نه عبرت واخلي، دلته تعلیم زده کړي، دلته دین زده کړي.
بل لوري ته هغه بندیان چې د بند یو څه موده بخل شوي او کوچني اختر ته کور ته رخصت شول خوشحاله دي او وایي دوی د حبس په موده کې دا زده کړي چې باید د ټولنې نیکو خلکو سره راشه در شپیل کړي.
زه سبیل نه میګم موږ ټول مابسین دنیا ډیره مننه کوو. میں سے خاص لوگ کڑے تھے خاص زندگی کڑی دو ویسا پھر میں دے بھی ہی ضرور والی نہیں ہوں نہ زولی ہوں آتلوں کے بعد میں دسا کم رہے رہا دعو کو اخبال کو خال کو سرل وگر جو پڑھا رہا رو اخبال غریبائی تا ساتھ کو
ممتاز ہم دہو کسانو لے ڈلی وچے پدی ورز لے محبت سے خلاص شو
کمون یو کل زندان خطلائی واد مواد مخدر پو کیس کرو غلائی واما نیمه میاشت متریش به دو نیمه میاشت کام به خدای پمونه مرا بون شو جزا پویش به پدا پرمان که روغلم آباس داغ دیو بوزو دور دیر خواهی اما دی زندان چه خلصیگ اما دومر خواهی اما چه پکوم الپاس زد توست وی ایم و دیر خواهی اما زکا چه دی مور پلور سرا دی بچیون سرا دی کلی کوم سرا پروخ صحت که زیوزی که گما.
دا مسئولین پا وینا دا محال دا خوست پا محبس که 314 کسان پا بند که دی چه طول جنایی قضیه لری او سیاسی بندیان پا که نشته.
دا مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو پا ورانده ده
که سمارت فون لره گتت تریخیسته شه.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MSHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان رویت هلال کمیټي یا د میاشتې د لیدلو کمیټي نن د واړه اختر د میاشتې لیدلو لپاره غونډه کوي. هلته د پیښور قاسم علي خان جماعت مفتي شهاب الدین پوپلزی هم نن ماښام د میاشتې لیدلو غونډه اعلان کړې ده. په تیر وختونو کې زیاتره وخت سرکاري رویت هلال کمیټي او مفتي پوپلزی جدا جدا اخترونه اعلان کړي دي، خو سکهال دواړو روجا په یو ورځ اعلان کړي وو تمه کیږي چې اختر با هم یوې ورځ تراشي. د نننۍ غونډې په اړه د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان تفصیل لکوي.
کوم چې د مذهبي امور لخوا یو بیان خبره شوې ده، نو په هغه کې ویل کیږي چې نن به د چکم مرکزی رویت هلال کمیټي ده د میاشتې دو چې کومه کمیټي ده د هغه غونډه په اسلام آباد کې کیږي، او چې کوم د کمیټې مشر دی مولانا عبدالخبیب هغه به د دغې مشري کوي، او په غونډې نه وروسته به بیا دوی اعلان کوي چې آیا میاشتې لیدلې شوې ده او که نه. او دې سره سره په دغه بیانیه کې دا هم ویلي شوي دي چې کوم د زونل کمیټې دي او د هغې غونډې به د صوبې مرکزونو کې کیږي، څلور واړو صوبو کې. نو یو خدا شو بل تاسو د شهاب الدین مفتی صاحب پوپلزی خبر او کړه، نو هغه یو ټویټر دی چې دا سیم کاندې چې دا هم دا ټویټر وی ځکه اکثر په دغه خبرونه پراته وی. هغه پرون یو ټویټ کړی او د نن لپاره هغه ویلیو د اپریل د شلمې لپاره چې د میاشتو لیدو یو کوشش ته کې پدغه ټویټ کې خدا نه دی ویلی شوی چې د کوم غونډه کیږي. اکثر په خود دا ویل چې نن هویشتم د رمضان دی، نو د شوال د میاشتې د لیدو د پاره کوشش وکي. نو اکثر هم په هویشتم باندې دوی غونډه خپل کوي په پیښور کې، او دا غیبم نن غونډه وی او بلګي رستو پته چې د دوی بیا ګواهان د مشهادتونو راضي چې دی څه فیصله کوي. نو بهرحال نن د سرکاري غونډه هم ده د میاشتې لیدو رویت هلال کمیټې او سرکاري په صوبو کې دی، او بیا مفتي صاحب هم ممکن د چا خپل غونډه مرابللې وي.
له اسلام آباد زمنګه همکار طاهر خان وو چې د رویت هلال کمیټې او په پیښور کې د دغه کمیټې د یوې بلې غونډې په اړه را سره تفصیل شریک.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ دا ورځی تودی خبری کمی دی او روان چاری چوائی دی دی هر صد اوریدو لپارا لمشال رادیو سر وسی زا شانواز ترک زیم او تاسو تا لممندو او باجورن تازه را پورو نولاندی کوم.
دا مشال رادیو خبرونی آوری. په کوستان کې د بجلی د یوې پروژې کارکونکو د تیان په نامه یو چینایي وګړی د مذهب د سپکاوي په تور الزام یې پرې لګولی دی، خو نوموړي عدالت ته د حاضرېدو پر مهال دغه تورونه رد کړي. ویلي دي چې هغه د مسلمانانو مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي سوچ هم نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو دفاع کوونکي په قانون کې د بدلون غوښتنه کوي. وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون اکثر د ذاتي یا سیاسي ګټو لپاره کارول کیږي. پولیس چارواکو رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې عدالت چینایي وګړی د سوار لس ورځو پر ریمانډ جیل ته استولی دی. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د قانون تر مخه د مذهب د سپکاوي سزا مرګ دی، او که څه هم هیڅوک د دې لپاره نه دی اعدام شوی، خو ډیر کسان په دغه تور د قهرجنو خلکو لخوا وجل شوی دی. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي اکبر خان وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د ذاتی ګټو لپاره کارول کیږي، او اکثر قربانیان مسلمانان په خپل دي. نوموړي زیاته کړه
پولیس چې هم د عوام د رد عمل نه ایریږي، او ځکه هغه د قانون په ځای باندې د مواد توقعاتو په بنیاد باندې مقدمات درج کړي. ججان هم دا پریشر یا دا دباو نشي برداشت کولای، هغه ته مهره ترخی مونږ چې ګورو نو اکثر د دې شاته محرک چې دی هغه هم ذاتی معاملات نه کې د توهین مذهب اس عملن واقعات نه زیات د دې شاته ذاتی معاملات او د خپل مفادات او د پاره دې قسمه قوانینو استعمال کیږي.
سیمه کې د مذهب د سپکاوي قانون په برتانوي دوره کې جوړ کړل شوی و او د کال 1980 په لسیزه کې پکې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق یو شمیر بدلونونه کړی وو. د یوې سړنې له مخه د کال 2021 تر مارچ پورې په پاکستان کې 70 کسان د مذهب د سپکاوي په تور په غیر قضایي توګه وژل شوي او شاوخوا 1450 نور ور باندې تورن شوي دي. مذهبي عالم او سړنکار مولانا خانزیب وایي چې اسلامي اصول خلکو لا د قانون په لاس کې د اخستو اجازه نه ورکوي.
بل فرض به سړی باندې توهین ثابت شي د شهادتونو عدالتي اصول تر مخه په خپل زبانه خبره ده، خو کدا چا الزام ولګولو د بالکل د شرف ادمیت توهین ورکړلو دل هم په دې باندې سزا پکړه. د سقم د دې قانون نه ایستل غواړي، ځکه تر اوسه پورې د تقریبا سکم سلويخ کاله کې په 2000 خلکو باندې د دې توهین مذهب او د تور چې کوم دی لګول شوی دی، او په دې کې 1400 تورونه داسې دي چې هغه بی بنیاده ختلي دي. د توهین وضاحت چې کوم دی دا لازم دی، په قانون کې لازم دی، په ټولنه کې لازم دی چې یعنی توهین په کوم الفاظ او په کوم شکل باندې کیږي، هر خبره توهین هم نه.
د بشری حقوقو فعالانو او ځینې سیاسي او مذهبي مشرانو وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده، خو د مذهبي ډلو لخوا د سخت مخالفت سره مخ شوې دي. په دې نږدې کلونو کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د مذهبي چارو وفاقي وزیر شاباز بټي وروستو لاغي وجل شو کله چې په قوانینو کې د بدلون خبره وکړه. د غشان بلوګرو په کال 2018 کې په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کوونکي مشال خان وواجه چې بیا وروستو د پولیسو پلټنو او عدالت بی ګنا وګرځاوه. د سیاسي چارو یو شنون کې ډاکټر فخر الاسلام وایي چې دا یو حساسه معامله ده او باید ټول خوایو ور باندې غور وکي او د هواری لارې راوباسي.
کوم چې غیر مسلمان خلک ته اغي املک شانتي د احتیاط نه کار واخلي، په دې تاو تری خوالي په ماحول کې داسې خبرونه کی چې هغه د اغي د پر مشکل پیدا کی، او ور سره چې کوم زمونږ مسلمانان ورونه خويند دي اغي له هم دا پکار دي چې اغي د صبر نه او د تحمل نه کار وادي، او کچره داسې سکار کیږي هم چې اغا د قانون چارواکو ته اغا اواله کی او قانون په خپل لاس کې وانخلی. اخر زمونږ ملک آئین دی، قانون دی، عدالتونه دی.
په ابتابات کې پولیس وایي چې په پام کې دا چې چینایي وګړي با نن یو ځل بیا عدالت ته وړاندې کولی شي. په دغه اړه مو د کوهستان د پولیسو د مشر محمد خالد سره تماس ونیو، خو نوموړي پرې د سوینا نه ډډه وکړه. د چین د بارنو چار وزارت منلی چې یو چینایي وګړی په پاکستان کې نیول شوی دی. د وزارت ویان وانګ وین بن د اپریل په 13 یو خبری کانفرنس ته وویل چې د چین حکومت تل په بهر هیوادونو کې د میشتو چینایانو څخه غوښتلی چې دا کوربه هیواد قوانین عملی کی او ځایی دودونو ته درناوی ورکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د مشال رادیو د رواني غړې اخیری ریپورت ته ورجو. د پښتنو په مختلفو سیمو کې د محل خلک له خپل سیمایي دودونو سره سم د وړو کې اختر لپاره تیاریانه کوي. په بازارونو کې غاڼه غونه ده، په بنو کې هم جنکې د اختر لپاره په تیاریانو بوخت دي، چې پکې زنې یې نکریزي او فیشني جامې اخلي او زنې نور د اختر لپاره سامانونه اخلي. په دې اړه د عمر وزیر ریپورت اورو چې پسندره پیلېږي.
په عمومي ډول د پښتنو په سیمو کې د اختر یا نورو خوشحالو په موقع نارینه او زنانه رنگارنګ تیاریانه کړي، او د هرې سیمې د روایتو او دود دستور مطابق خلک د خوشحالو موکو نه خوند اخلي. د کمکی اختر پر تک سره بنو کې میرمنې وای چې د اختر لپاره نکریزه او بنګړي ډېر په شوق اخلي. چې د وړو کې اختر نه خوند واخلي او سنگارونه وکړي. دوی وایي د غلطه د تفریح یا سیل ورته هیڅ موقعه نشته، نو د اختر موقعه د خپل سنگار او سیل کولو لپاره د لاسه نه ورکوي. دغه مېرمنې وایي چې دوی په لاسونو او خپو رنګارنګ ګلکاری کوي او د رنګارنګ کپړو یا کالیو سره سره د نکریزو او بنګړو استعمال د خپل سنگار مهمه برخه ګڼي. د بنو کلیوالې سیمې یو مېرمن الیژ بخان وایي چې د اختر خوشحالي د نکریزو او بنګړو سره تړلې، چې نکریزې نه وي نو هغه خو اختر نه وي. د بنو یو بلا میرمن میناز خان وای چې د بنگړو او نکریزو بغیر اختر نیم ګړی وی. دا اختر لپاره د رنگارنګ د نکریزو ډیزاینونه په لاسونو او خپو جوړ کړي.
بنگړی او د نکریزې نه بغیر خو اختر نیم ګړاوي او مشټولې پیغلې چې دا بنگړی او نکریزې اختر ته ضرور وخلي. سیمه کپڑے مې اوخستې کنه هغه سره میچینګ بنگړی وخلي او نکریزې کون میژ لوسې د پورا وخلي لکه ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریزې هغه به وخلي اپ سره بندې لگاوي. لکه ایوا نو وی یورو ای وې هغه کولینې داسې لکه پیغلا چې اختر شه بنگړی او نکریزی نه لګولې د هغه داسې نیمګړی غونډلې دا شی اختر ته ضروری دی نه بنگړی دواړه دایمي روایت پی ټوله پښتانه پیغلې.
د غانجونې وای چې په نکریزو کې اوس نوی ډول کون راغلی چې انجونې په شو کراوي او په لړنوخ کې استعمالیږي. د دوی په لاسونو شایسته ګولان یا ډیزاینونه جوړوي. دوی وایي چې د نکریزو او بنگړو استعمال د پښتنو او ځانګړي ډول کلیوالو سیمو کې د پخوانه را روان دي او دوی غواړي چې د خپل سنگار دغه پخوانی روایت ژوندۍ وساتي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
جنگ دی تر قیامت پور وینا مالا دٹنا خٹ راوڑے دو سنے زمانے آتے جوڑو ماں سروینا خلا بہلا مرگ تکی دم چمی شیرین جانا نن کر لمنی شنا گل راکا گل واخلا کل مکا گل راکا گل واخلا کل مکا خپل بدل واخلو خپل میکا مان خپل بدل واخلو خپل میکا
دی وس نر سے دنا جی دی جوند پ خوشالو شو زما د جوان سختی دی خیال کی ناراضی نا زر گر لالی تن موتا جاؤ